د درنو اوریدونکو السلام علیکم او ورځ مو نیکمرغه. زه سلطان محمد سروریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران را سره همکار دی چې د استودیو په بل خوا کې ناست دی او تاسو ته سلامونه وایي. د خبرونه د سر په مطالبه او ریپورتونو کې بووري چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپی د پروژې امنیت نیولای شي. افغان چارواکي دا خبره ورسته لیدې کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغه پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. په یو بل ریپورت کې بووري چې په پاړچنار کې د پرونی 14 د مړو شمیر 24 تنو ته ورسېده. نور مطالب او ریپورتونه هم لرو او د افغانستان د تحولاتو په اړه د لویدیځو ورځپاڼو مطالب هم درته خبرو. خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
ولسی جرګې نن د هوشمن خارګوټي په نوم د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي. او د کورم ایجنسۍ په پاړه چینار سیمه کې په یوه 14 کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګې له زندانه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزی د موقتی خوشي کېدو او له ده سره د یو خارګوټي د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. په دغو کسانو کې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری، د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود، د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي، د افغانستان بانک مشر خلیل الله صدیق او د کابل بانک د تصفیه اداري رئیس عبدالواحد خراساني شامل دي. اوس مهال د جلسې غړي د اړوندې موضوع په اړه له دغو چارواکو خپلې پوښتنې مطرح کوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په دې ورستیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت غوښتي و چې د هوشمند په نوم د ښارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزی ته ورکړي. فیروزی د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شوی. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته له سفر وروسته پرون ماښام کابل ته رسون شو. افغان ولسمشر د دې سفر پر مهال د ترکمنستان په ماری ښار کې د ترکمنستان، پاکستان او هند له مشرانو سره په ګډه د ټاپي په نوم د ګاز د پایپ لاین د مهمې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د خپل دو ورځني سفر په پای کې پرون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره وکتل. زیاتوي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر پیاوړتیا خبرې شوې. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي. ارګ پرون په یو خبر پاڼه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه وینا غیر مسؤلانه وبلله چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د ارګ بیان د خواجه آصف څرګندونې د هغو ژمنو خلاف بللې چې د دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نن لاس وهنې په اړه کړي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 23 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 4.29 افغانۍ. راپورونه وایي چې د کورم ایجنسۍ په پاړه چینار سیمه کې پرون په یوه 14 کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي 14 په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د سیمې یو اوسیدونکي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دې ډول حملو عاملان ونیسي.
دا څنګه دا خراب کورونه دي، دا د شیطانانو کار دی. پښ روح کال خل داسې کورونه کوي. حکومت دا غوښتنه کوي چې خپل دا خلک ونیسي، ګریپتوري کې پښې وي پښتني ونه وشي، صحیح ملاقات وسره وشي، دا نه کورونه کوي. بېځا موږ ته به ګناه خلک ټول تفصیل
د دې حملې مسؤول د لشکر جنگوي په نوم د افراطي وسله والو یوې ډلې چې پر فعالیت یې ظاهرا بندیز لګول شوی منلی. د دې ډلې ویان علي بن صفیان پرون له ریوټرز خبري اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمي حملې په وسیله یې د هغو مسلمانانو غچ اخیستی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د ایران لخوا وژل شوي دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې ریوټرز اژانس خبر ورکړی و چې د زنبین په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریې ته روانه شوې. ویل کېږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د بارچینار د سیمې دي. د امریکا اروپایي ټولنې او د منځني ختیځ ډیپلوماتانو پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بېلابېلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو څلوېښتو ورځو پورې په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کنفرانس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی و. نړیوالو استازیو له غونډې وروسته په یو بیان کې چې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند غږ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژمنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کنفرانس کې د ګډونوالو بېلابېلو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې افراطي خلاصو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کوو چې د ماریا لوپا په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د ګډونوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښه نتایج ترلاسه کړي. د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شول، خلاصو افراطیانو تر ټولو ښه نتایج ترلاسه کړي وو. په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي. د رایو لومړني نتایج د انتخاباتو د عمومي کمیسون ویان حماد العمر یوه ورځ وروسته له هغه اعلان کړل چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته پکې د رای ورکولو او ځان کاندیدولو اجازه ورکړل شوه. بریالۍ کاندیدان یې د بېلابېلو سیمو وې چې د سعودي عربستان له لویو ښارونو مکې څخه نیولې تر نږدې وړو کلی پورې پکې شاملې وې. په دې انتخاباتو کې څه کم 1.5 میلیون نارینه خپل نمونه ثبت کړي وو، خو په سلو کې 34 یې خپلې رایې وکارولې، په داسې حال کې چې 1,15,000 ښځو له ډلې چې د رایې ورکولو لپاره یې خپل نمونه ثبت کړي وو، 1,06,000 یعنې په سلو کې 2 مېرمنو خپلې رایې وکارولې. که څه هم اټکل کېږي چې ښایي ښځې د سیمه ییزو ښاروالیو په شوراګانو کې ډېر سیټونه ونه ګټي، خو په سعودي عربستان کې چې ښځو ته مخکې په انتخاباتو کې د هېڅ راز ګډون اجازه نه ورکول کېده، همدا لګه بریا هم مخ په وړاندې یو مهم ګام ګڼل کېږي. او د جرمني د ختیځ ښار لایپزیګ پولیس وایي چې له کین اړخو مظاهره چیانو سره د شنبې ورځې په نښتو کې 9 پولیس ټپیان شوي دي. د دې مظاهرو په ترڅ کې پولیس د اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو د شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ وتل. جرمني پولیس همداراز وایي د دې نښتو په ترڅ کې د پولیسو 50 موټر هم له منځه تللي دي. په لایپزیګ کې د کین اړخو فعالانو اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د همدې ورځې په هر خی پلو افراطی فعالانو په دې ښار کې مظاهره وکړه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجیه ساپینا مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:09 دی. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنۍ چپه 1289 او FM 100.15 له ازادي راډیو اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اوریدای شي. په ګډه اورو. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت نیولی سي. اقتصادي کارپوهان ټافي یا د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د گازو د انتقال پروژه له اقتصادي او سیاسي پلوه مهمه ګڼي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري.
اقتصادي کارپو وفي الله مختار سره بشپړه مرکه په خبرونه کې په ګډه ورو. د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. په بل ریپورت کې به واوري چې افغان حکومت وایي سږ ژمی د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره نسبتا ښه تدابیر نیولی دي. په پړه چنار کې د پرونۍ چاودنې تفصیلي ریپورت لرو او د منځني ختیځ د تحولاتو په هکله هم یو مطلب. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبلو میدانه او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه مه هیروئ. د ګوړې په اچار پروګرام کې ننګیار ناشنا دا ځل خبرونه وړاندې کوي.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان،
خسته خان، دړو
او خرمایی سنځله د خبرونو تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت نیولی سي. د پاکستان د دفاع د وزیر له څرګندونو وروسته چې د دغې پروژې د امنیت نیولو لپاره یې له وسلوالو طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې وه، ارګ پرون وویل د ټاپي د امنیت پلان یې برابر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
افغان حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر سرګندونه چې د افغانستان لاله پاکستان او هند ته د ترکمنستان د گاز د پایپ لاین یا ټپی د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې رات کړه. ارګ پرون په یو بیان کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه او د هغو ژمنو خلاف وبلله چې دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نه لاسوهنې په اړه کړي. د جمهوري ریاست په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اساسي قانون سره سم د هیواد د ارضي تمامیت د ساتنې دنده لري او دا توان لري چې د ټاپي د پایپ لاین په ګډون د هیواد د عامه تاسیساتو ساتنه وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د امنیت لپاره افغان حکومت یو ځانګړی ځواک چمتو کړی دی. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز سیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې د افغانستان ملي ځواکونه اوس مهال د دومره لویې پروژې د امنیت د ټینګولو جوګه نه دي. ښاغلی اعظمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړي کېدای شي.
د اوس لپاره زه فکر کوم افغان امنیت ځواکونه ته ډېره لاره پاتې شي تر څو پورې دوی په هغه فوج او په هغه ځواک باندې بدل شي چې داسې مهمو پروژو لکه ټاپي ته چې دوی امنیت ورکولی شي. افغان دولت او د دوی نړیوال همکاران باید په ګډه سره کار وکړي چې تر څو پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې جوګه کې چې دې پروژو ته په صحیح معنا باندې امنیت ورکولی شي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو له امیدوارونکو څرګندونو څخه یوازې څو ورځې تیریږي، د جمهوری ریاست بیان په اسلام آباد کې ځینې کړۍ په افغانستان کې په لاسوهنو تورنوي او یادونه کوي چې ځینې چارواکي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په افغانستان کې د لاسوهنو له دوام سره لیوالتیا لري. ښاغلی اعظمي وایي د پاکستان د دفاع د وزیر د څرګندونو تعبیر دا دی چې اسلام آباد طالبانو ته په افغانستان کې د موازي حکومت په سترګه ګوري. خو دا افغان څېړونکی وایي چې کله طالبانو څخه د ټاپي د امنیت لپاره د مرستې غوښتنه کیږي هم باید له کابله وشي. د جمهوری ریاست په بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه شوې چې له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او غیر مسؤلانه څرګندونو ته دې اجازه نه ورکوي. د ټاپي پروژې د بنسټ ډبره پرون د ترکمنستان په مروې ښار کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند مرستیال ولسمشر لخوا کېښودل شوه. د دې 200 کیلومتره پایپ لاین لارې به د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې د افغانستان لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت نیولی سي. افغان چارواکي د خبره وروسته لیدې کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغه پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. بلخوا اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه د اړیکو په خوالي او همکاروي کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکیل لوري د هغې د ګټو په اړه پوه شي او په عملي کېدو کې یې له یو بل سره همکاري او مرسته وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې ټاپي به د دغې پروژې ښکیلو هیوادونو ته څومره ګټه ورسوي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونه مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا $400 میلیونه د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند. نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسمن پایل شوله. امیدواره یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډلاین کې ښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي. نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې نن څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله. نو د مالي برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کال راهیسې په دې پروژه کې یو دخیلو هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه لکه مونږ چې نن ولیدل او ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د شیدي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو د نن دغې پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدواره یو چې دا له زړه واوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
داسې اندېښنې شته چې ګواکې پاکستان به لکه څنګه چې د کارپوهانو په خبره پخوا هم په ځینو مسایلو کې لومړی ښه کار کړی دی، وروسته یې بیا ځان ایستلی دی. په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي او په پروژه کې خنډ رامنځته نه کړي؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه، د دغې پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده. نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارنګه چې موږ $400 میلیون د کال عاید ترلاسه کوو، هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
په افغانستان کې د پانګې لګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار و چې د ټاپي د پروژې د اهمیت په هکله خبرې وکړې. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې د ګازو د نللیکې تیرېدل د دغه ولایت څخه کولی شي د خلکو پر اقتصادي وضعیت ډیره مثبته اغیزه وکړي. فراهي اوسیدونکي وایي چې د ګازو د نللیکې یا د ټاپي د پروژې د غځېدو چې یو څه برخه یې په فراه ولایت کې تیریږي په سیمه کې یو ستره پروژه ده او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستی شي. درنو اوریدونکو، په دې هکله تفصیلي ریپورت لرو چې په خبرونه کې به واوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وخت ورځې 10 بجې او 19 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1289 او FM 100.15 اوري. د خبرونه په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو او پرمختیاو په هکله څه لیکلي دي.
د افغانستان په اړه ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو د ټپي پر پروژې تمرکز کړی دی. سعودي ګزت ورځپاڼه لیکي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو د ترکمنستان په ماري ښار کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ګازو د پایپ لاین د سترې پروژې کار د پټۍ په پرې کولو سره پیل کړ. هغه پروژه چې په جنوبي آسیا کې به د انرژۍ د کمښت د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ورځپاڼې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وینا راخیستې چې ویلي دي، نن موږ د یوې تاریخي پیښې ګډونوال او شاهدانو. نن په لوړه کچه د یوې پروژې د ټپي پایپ لاین پیل لمانځو. بردی محمدوف دا یوه مهمه پروژه یاده کړه او ویل ټپي به د نړیوالې انرژۍ د امنیت لپاره د یوه مډرنه میکانیزم د رامنځته کېدو پر لوري یو اغیزمن ګام وي. دغه پروژه به د آسیا په سیمه کې د اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره یو پیاوړی موتور یا خوځښت وي. ډی این ای هندي ورځپاڼه د ټپي په اړه لیکي، د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاري له نورو مشرانو سره د 1.6 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د هغې پروژې د پیلولو په مراسمو کې برخه واخیسته چې د انرژۍ تیږې هند ته ګاز انتقالوي تر څو دا هیواد وکولی شي پرې خپلې د انرژۍ د تولید دستګاوې فعالې وساتي. د ورځپاڼې په وینا د ترکمنستان ولسمشر وویل دغه پروژه ښیي چې ترکمنستان کولی شي په دومره زیاته اندازه ګاز هر هغه ځای ته ولیږدوي چې اړتیا یې وي. هغه هیله وښوده چې دغه پروژه د 2019 کال په دسمبر کې عملا فعاله شي. د ډی این ای په لیکنه انصاري که څه هم دغه پروژه د لرغونو میراثونو د بیا ژوندي کولو لپاره یوه لیوالتیا وبلله، خو خبرداری یې ورکړل چې په دغه پروژه کې ټول ښکیل باید په کلکې ارادې سره په ګډه کار وکړي تر څو دا یقیني کړو چې د هغو مضرو ځواکونو په وړاندې چې نه غواړي دغه پروژه بریالۍ شي په مناسبه توګه اقدامات وشي. د هند مرستیال ولسمشر په خبره موږ باید دا ومنو چې هغه ځواکونه چې شخړو ته لمن وهي او ګډوډي جوړوي نور پرې نږدو چې زموږ د خلکو اقتصادي پرمختیا او امنیت ته ګواښ متوجه کړي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د ټپي په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د پاکستان د صدراعظم هغه خبره راخیستې چې ویلي دي، د ټپي پروژې ثابته کړه چې هغه یوه مخکښه پروژه ده او د ورته نورو پروژو لپاره به چې مرکزي آسیا انرژي ته تګ له جنوبي آسیا سره نښلوي دروازې پرانیزي. ورځپاڼې د ټپي د پرانستلو په مراسمو کې د افغان ولسمشر اشرف غني د وینا هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي، نن دغې تاریخي پیښې د اوږدې مودې شکونو او انتقادونو ته د پای ټکی کېښود. غنی دغه راز ویلي چې دغه پروژه به د هغو لرغونو اړیکو له بیرته نښلولو سره مرسته وکړي چې د پخواني شوروي په رامنځته کېدو سره قطع شوي وي.
د افغانستان د پرمختیا او پاکلمو د لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو مطالب له نوریاس نوري واورېدل. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې د ګازو د نلیکې تیرېدل د دغه ولایت څخه کولای شي د خلکو پر اقتصادي وضعیت ډیره مثبته اغیزه وکړي. فرایي اوسیدونکي وایي چې د ګازو نلیکې د غزیدو پروژه چې یو څه یې د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی یې پوره ملاتړ کوي. نورحال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د فراه ولایت ډیر اوسیدونکي د اوبلنګا د نلیکې غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي که دغه نلیکې کار پلی شي نو ډېرې کورنیو ته به کاري او اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. دغه نلیکه د ترکمنستان له لارې هرات، فراه، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته غځیږي. فرای اوسیدونکي وایي چې دغه نلیکې په واسطې سره به له یوې خوا دوی ته کار پیدا شي او له بلې خوا به د ګازو بیه هم راټیټه شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه کار د جدي ونیسي او پرېږدي چې ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاسوهنه وکړي.
زه احمد شاه د فراه د ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات به راپسې ویني چې ګاز به ارزانه سي. کارګران شاید چې په دې کې په زرهاو خلک کار پکښې واخلي، برخه پکښې واخلي، ویني پر کار بسي، خلک د بیکاري هم څخه به وژغورل سي.
محمد قاسم یم د اوسیدونکو د فراه ولایت. ټول د فرایان دې کار ته تشویق کوي او ډېر ارزو لري چې جلتره دا کار شروع سي. انشاءالله چې زرګونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاسته به د سوخت زمینه مساعده سي.
پا پامدی هر کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دا پروژې د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1500 کیلومتره دی او نږدې 250 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او په جوړېدو سره به یې کابو 3.3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګازو استفاده به ترې وشي.
له فراه څخه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورټ واورېده. د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار چې د یکشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل چې له پاکستان سره په هر ډول معامله کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسیدلي، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یکشنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هېواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هېواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګوای چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلی وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي.
د دې اولاد په صفات زموږ معنوي پلار دی، زموږ رئیس جمهور دی، دا خواهش دي کوو ملي منافع دې په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هېواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو سي.
د مشرانو جرګې د پرونی غونډې په هکله مو د رحمت افغان ریپورټ واورېده. افغان حکومت وایي چې په سګنی ژمي کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره د تیرو کلونو په نسبت ډیر تدابیر نیولی دي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمېدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک چې د یکشنبې په ورځې د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک کوو رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره یې د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاري نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی، خو هیله لري چې کافي به وي. دی وایي د ژمې په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټولو وزارتونو خپل مسؤلیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمې سره د هغې مطابق انشاءالله په مخزو خوراکي، غذایی او د بړستنو او خیمو په شمول غیر غذایي مواد د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي او احتمالا که کومه پیښه وشي انشاءالله ورته رسېږو. له دې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واورې ښویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او له هغې وړاندې بیا د بدخشان په یوه کلي کې 150 کسان له دې امله مړه شوه چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 10 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغان ایډ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په محل وویل چې د زیانونو د کمیدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوی وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښيي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښېدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډېره ګټورې نه وې چې ترمنځ یې همغږي نه وه موجوده.
له کابل مو د یوسف خان زادران ریپورت کې واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي چې سګ زمایه د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره پوره تیاری نیولې ده. وخت د ورځې 10:30 دی. درنو اوریدونکو، په پاتې نیم ساعت کې د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه 19 پروګرامونه لرو او دغه راز د پاکستان د وروستیو مهمو تحولاتو او د منځني ختیځ د اوضاع په اکلام ریپورټونه او که وخت یاري وکړه د کابل د نن ورځې د چاپ د ورځپاڼو مهم مطالب هم درته خپرو کړو. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې همکاره ناجیا ساپی وړاندې کوي.
ولسی جرګې له زندانه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتی خوشي کېدو او له ده سره د یو خرګوټي د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي. راپورونه وایي چې د کورمې جنسۍ په پاړه چنار سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د امریکا، اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماتانو پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بیلابیلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې د افراطي خلاصو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. او په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي.
له همکارې ناجیه ساپی څخه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین دغو ځینو خبرونو ته یو لنډه کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملي کېدو پر وړاندې پرتو خنډونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډېره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته یې د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا 10 میلیارده ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه. لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تور تام کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشحاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونه شي زغملی او د دغه پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغه پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکیل کړي او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
وخت ورځې لس بجې او پنځه دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان مهمو پیښو ته کتنه لرو. راپورونه وایي چې د کرم ایجنسۍ په پاړاچنار ښار کې پرون په چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 50 کسان نور ټپیان شوي او رپورټونه وایي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت وخیم او نازک دی. د افراطي وسلوالو یوې ډلې چې د دغه برید مسؤلیت یې منلی دی ویلي چې دغه حمله په سوریه کې د بشار اسد د رژیم او ایران لخوا د مسلمانانو د وژنې په ځواب کې کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکي وایي چاودنه د کرم ایجنسۍ په پاړاچنار سیمه کې په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د جرمني خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې د پاړاچنار په بازار کې دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د ښځو په ګډون ګڼ خلک د تودو جامو د اخیستو په حال کې وو. د سیمې یو اوسیدونکي د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د دې ډول حملو عاملان ونیسي.
دا څنګه دا خراب کورونه دي؟ دا شیطانانو کور دی. پښه روح کال خل داسې کورونه نه کوي. حکومت دا پوښتنه کوي چې خپله دا خلکونه چې ګریفتاري کې پوښ وي پښتنې ونه وشي صحیح ملاقات وسره وشي دا ولې کورونه کېږي؟ بېځا بېځا موږ باندې ګناه خل ټول ترسي کې.
د دې حمله مسؤلیت د لشکر جنگوي په نوم د افراطي وسلوالو یوې ډلې چې پر فعالیت یې ظاهرا بندیز لګول شوی منلی. د دې ډلې یو ویان علي بن سفیان پرون له رویټر خبري اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حمله په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم او د ایران لخوا وژل شوی دی. د روانې میاشتې په لومړیو کې رویټر خبری اژانس خبر ورکړی و چې د زینبیون په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریه ته روانه شوې. ویل کېږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د پاړاچنار د سیمې دي. په پاړاچنار کې د میشتو وګړو زیات شمیر شیعه ګان دي. پاړاچنار د کرم ایجنسۍ هغه سیمه ده چې افراطي وسلوالې ډلې پکې فعالې دي او په تیرو څو کلونو کې د سني او شیعه ترمنځ فرقوي نښتې هم پکې شوي او د ځانوژونکو حملو او د بمونو او ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په دې او شاوخوا سیمو کې د افراطي وسلوالو ډلو او د فرقوي تشدد د له منځه وړو په مقصد پوځي عملیات کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. د غډالو روانه اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روسیې له ولسمشر بشار الاسد او بخې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیا وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې د غونډې ته نوې بلل شوې. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبري وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمېر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلي چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چیلنج سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې پورز موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د حاجی شمس الحق په نامه یو ګران اوریدونکي د هلمند له سنگینه لیکلي دي چې د غازو پایپ لاین کار خو ډیر ښه کار دی، ډیر افغانان په کار مصروف سي، خو دغه پروژې کار ډیر ګران دی، افغانان ځینې ناهیلي دي. دا څو کله کېږي چې دغه د غازو پایپ لاین دی خو عملی کار نه دی پیل شوی. ګران حاجی صاحب، هیله لرو چې د تاسو دغه هیله ترسره شي. وخت د ورځې 10:04 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مخکې دی چې د ګوډې اچار پروګرام واورو، پام وکړئ د لوبو له میدانه اونیز پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د تیاریو په اړه درته ریپورت خپرو چې تمه ده له څو ورځو تمرینونو وروسته د هند هیواد ته لاړ شي څو هلته د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. همداراز اوري چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو ګراوند یا لوبغالی ځانګړی شوی چې په اتر پردیش کې دی او د نویدا په نوم دی. په دغه ګراوند کې به د افغانستان سیالۍ له دې وروسته د افغانانو په کوربهتوب ترسره کیږي. تر ورځې مخکې راځو ریپورت ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د سیالیو د اتلولۍ د فاته 10 ورځې وخت لري. افغان ټیم په دغو 10 ورځو کې د قطر په دوحې کې تمرین کوي څو وکولی شي په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې په خپل ګډون سره سیالان مات کړي او اتلولۍ خپله کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې د 2013 میلادي کال د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې خپل سرسخت سیال هند مات کړ، د دې اتلولۍ د دفاع لپاره یو ځل بیا هند ته ورځي. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې افغان ټیم اوس وخت د قطر په دوحه کې ده او له لس ورځنیو تمریني لوبو وروسته به هند ته ځي څو د جنوبي اسیا سیالیو په لومړۍ دور لوبه کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم په دوحه کې سخت تمرین کوي او ورته مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره به په هند کې مخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لوبغاړي د لس ورځو لپاره قطر ته تللي څو په دوحه کې تمرینونه وکړي او له لس ورځو وروسته هند ته ځي څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. موږ هند ته د جنوبي اسیا د سیالیو د اتلولۍ لپاره ورځو. دا مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره مخ کیږو. ښاغلي کاظمي ویل افغان لوبډله اوس تر پخوا ډېره منظمه شوې ده او په کې شامل لوبغاړي هم له ډېرو سختو شرایطو وروسته ټیم ته انتخاب شوي دي. د فوټبال فدراسیون لخوا هغه افغان لوبغاړي چې له بهره او دننۍ ملي ټیم ته د انتخاب دوی چانس ډېر وو، درې ورځې په کابل کې تمرینونه برابر شول او بیا وروسته دوهې ته ولاړل چې یو لړ سخت تمرینونه هلته ترسره کړي. اخوا د ورزش په تیره د فوټبال ځینې پخوانۍ څیرې او کارپوهان ټینګار کوي چې افغان ټیم ته د جنوبي اسیا د سیالیو ګټل ډېر مهم دي، ځکه که له خپلې اتلولۍ دفاع ونه کړه نو بیا به ډېر وروسته پاتې شي. یاسین محمدي یو له همدغو تیرو څخه ده چې ټینګار کوي باید د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبغاړي او روزونکي پلاوی خپله وړتیا وښيي او پرې نږدي چې د 2013 کال د مقدماتي سیالیو په څیر له ناکامۍ سره مخ شي. د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم د فوټبال فدراسیون میلیونونه ډالر مصرف کړل، خو له پخوانی روزونکو پلاوي سره یې د پام وړ لاسته راوړنې ونه کړې. خو بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې یو امید شته. کوم ټیمونه چې په لومړي دور کې له موږ سره مخ کیږي کولای شو په اسانۍ ماته ورکړو، خو که هند د دویم دور په لومړي لوبو کې له موږ سره مخ شي دا به ستونزمنه وي چې په اسانۍ ماته ورکړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا په سیالیو کې چې لوبې د هند په کیرالا ښار کې کیږي، لومړی له بنګلاديش سره د ډسمبر په 13مه، له بوتان سره د ډسمبر په 16مه او له مالدیف سره د ډسمبر په 18مه مخامخ شي. افغان ټیم په داسې حال کې یادو ټیمونو سره مخ کیږي چې د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې له قوي ټیمونو څخه په ډیر تفاوت لوبې بایللي او په ټیم کې د بې نظمۍ خبرې هم راپورته شوې وي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په هند کې ورته د یو لوبغالي ځانګړي کېدل ډېر اهمیت لري. د دغه بورډ ویان فرید هوتک وایي چې له دې وروسته به افغان ټیم له نړیوالو ټیمونو څخه د هند د اتر پردیش په نویدا کرکټ سټیډیوم کې کوربتوب کوي. دا سټیډیوم د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند د کرکټ بورډ لخوا د یو قرارداد په اساس ځانګړی شوی دی. دا چې افغان ټیم به له دغه سټیډیوم نه څه ګټې واخلي د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو همکار الیاس سالم مرکه کړی.
خبر ده د ټولو افغانانو لپاره او په سر کې د هندستان د کرکټ بورډ لمن نه کوم شي د افغانستان کرکټ بورډ ته د کورنی کرکټ په نوم نوې د کرکټ لوبغالی ورکړ. دغه لوبغالی په دلی کې ده او زه به تاسو ته وایم چې دغه میدان د افغانستان لپاره ډیر ګټور ثابتېدل شي. هندستان تاسو به تر مونږ نه چې کرکټ ډیر غنی ده، کرکټ ډیر زیات ده. مونږ د ګاونډي هیوادونو او په آسیا کې کوم هیوادونه دي لکه هند، سریلانکا، پاکستان، بنگلادیش، د دوی همکاري د افغانستان د کرکټ سره ډیره ګټوره ثابتېدل شي او موږ د دوی همکاري ته اړتیا هم لرو. او په همدې هیله چې لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس حضرت نسیم الله دانش او جوړوي رئیس حضرت شفیق الله ستانگزي د هندستان د کرکټ بورډ د مسؤلین سره چناستي وکولې، غوې د همکاري ژمنه کړې او یو برخه همدا و چې کورنۍ میدان موږ افغانستان ته ورکو چې د غژمنه د هندستان پوره کړله. نو دا د کې موږ کولای شو چې لکه اوس زموږ د نلس کلن لوبډلې لوبې همدا شپه د زیمبابوي ملي لوبډلې سره روانې دي. زیمبابوي ملي هندوستان سره دې چې دا میدان مونږ ترا کړ کرکټ بورډ مسؤلین دا ډاټ یا دا ژمنه هم مونږ سره کړې ده چې مونږ په راتلونکي کې د تاسو کوم تمناتي کمپونو چې یا لوبډلم چې دلته راځي د دوی ملي لوبغاړي به چې وتلي لوبغاړي دي لکه سچن تندولکر او همداشان نور لوبغاړي به موږ لوبغاړو ته په روزنه کې هم همکاري کوي او همداشان په تمرینات کې به ورسره مرسته کوي.
د دې قرارداد چې سوی هندوستان کرکټ بورډ سره په کومو شرایطو کې داسې دا لوبغاړو تاسو ته درکړ شوی ده؟
ډېر ښه، دا زموږ کورنۍ لوبغاړی ده. په دې کې کولای شو چې بېلابېلې ملي لوبډلې را دعوت کړو او هلته موږ کوربتوب کړو. دې سره څنګه کې موږ خپل تمریناتي کمپونه په لاره اچولی شو او دغه لوبغاړی د ده چې دا ټول سنتیاوی زموږ په واک کې دي. د ښه شرایط هندستان په موږ باندې نه دیږي چې هغه زموږ لپاره خدمت کوي ستونزې راولاړې کړي.
په خدا سه او چې افغانستان کوم کوربتوب درلود کوم سیالوي کې افغانستان همیشه داسې کول چې امارات ته تلل او غلطه د خپل تامینات ترسره کول او خپل د سیالوي او غلطه کوربتوب کوله. اوس د لوبغالي کې د دې نو وروسته آیا افغانستان کرکټ بورډ هم د لوبغالي نه استفاده کوي یا تر اوسه هم داسې پروګرام تاسو لري چې بیا هم امارات ته راشي؟
بالکل، دا لوبغالي چې موږ تر کړل شو باید دغه لوبغالي نه موږ هر کله ګټه پورته کولای شو، تمناتي کمپونه په لاره چولای شو، نور لوډل وختلای شو. افغانستان تاسو به احترام ومنم چې کرکټ هر موسم کې کرکټ کیږي، د ضرورت په اساس موږ امکان دولري چې امارات ته هم لاړ شو، هلته هم لوبي ترسره کړو او خپل سیالي وکړو.
قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د لوبو میدان د اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستنګزی په پاک او بخون کې خدای سپاره.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، چوت ما وه حکومت ارزانه کورونه جوړوي چې نورې څم نه وي، یو ارزانه کور خو به در ورسیږي. خو ارمان چې له ارزانه کور سره یو ښه قیمتي دندم ورکي نو ډېر خوند به وکي. ارزانه وادې دي چې پوره به شي کنه.
اوس پام وکي خبرونو ته.
نتاقان،
خستخان، دړو
او خرمایی سنزله. دی خبرونو تفصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوی جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر ماڼیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اووه نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډېر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه له اقل نهه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضداره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضداره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضداره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي، چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د پنځمې ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو، کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې، او د دغه واټ نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی او ډېر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سړک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډېره یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
اوس د فقیر جان پردیس دغه د غوړیو او لرګیو ارماني شعر هم واورئ.
نه غواړو ماش نه غواړو دې ژمي ته لرګي غواړو یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. نه غواړو نه غواړو ماش نه غواړو په ګېډه موږ ماړه ساتئ ژمی دی یخنی ده لږ مو تود له دې ساړه ساتئ هسې که مو وژنئ نو تیره راته چاړه ساتئ. موږ هم انسانان یو ښه آرامه زندگی غواړو او نه غواړو ماش نه غواړو دې ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو شلغم بوره لږ چای راکئ نه میوه جامه غواړو دوا ته لږ څه شای راکئ وس د کرا نه لرو یو دوه اتاقه ځای راکئ یوه کیلو هم غوښه د غوایه په جمعګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دې ژمي ته لرګي غواړو یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو او نه غواړو ماش نه غواړو دې ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو د هر سړي قرضدار شولو نور خو د دولت د ماموریت زنې بیزار شولو کله به زیاتېږي زیاتي مړه په انتظار شولو نوی نه توبه شه کوټ او بوټ د کباړي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دې ژمي ته لرګي غواړو یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دې ژمي ته لرګي غواړو.
پخوا به چالاکه خلکو له پروژو خریداریو او قراردادونو وهل خو اوس چې هغه هر څه نشته نو دغه په آرام اموخته کسان له نورو چلونو کار اخلي لکه داسې.
او بخی وروره ډیر وزنډی دی د تا څه شی پکار و؟
د ما خو ډیره سودا پکار ده ځکه چې د زوی کوژده مې ده. ما ویل چې د کوڅې دکان وي نو ولې له ښاره راوړم خیر که لږ ګران هم وي.
نه نه ولې به ګران وي هر څه به د منډۍ په بیه در کړم. څه دې پکار دي؟
شیان خو مې ډیر پکار دي او داسې وګڼه که ټول نه وي نو له نیمه ډیره د دکان سودا دې اخلم خو لومړی باید ځان در وپیژنم ځکه چې پیژنګلوي ښه شی ده که څنګه؟
ولې نه ډیره ښه خبر ده.
زه انجینر یم که دروغجن نشم نو په رښتیا د خلکو خادم او خدمتګار یم. ډیرې زیاتې پروژې مې پر مخ وړې دي او اوس هم د درېو غټو پروژو کار مې روان دی که دې کار ته زړه کېږي نو در کولای شم او که دې زو یا کوم بل خپل هم وي کار ورکولای شم.
ډیره مننه صاحب خدای دې له تا سره ښه وکړي. یو زوی مې دی دا څو کاله بېکاره دی یو ورور مې هم دی که مقرر کړې نو ډېر به دې ثواب وسي.
ولې نه په سترګو یوازې دومره وخت به راکې چې دغه د زوی کوژده مې وکړم.
خیر وسي سمه ده ولې نه زوی مې پنځی نه دی ویلی یوازې دولسم نه خلاص شوی دی.
پاروا نه کوي زه به د انجینر پایس درته ونیسم قرار قرار به کار زده کي بیا به هېڅکله هم بېکاره نه شي.
انجینیر صاحب خدای دې درسره ښه وکړي انشاءالله چې دا کوڅه به درسره آباده شي. کډه مو څه وخت راغلې ده؟
همدا پرون راغلو. هغه مخامخ شنه دروازه خو وینې؟
هو وینم یې مخکې په دې کې یو مامور ژوند کاوه.
هماغه کور مې نیولی دی.
ډېر ښه خو کور راته ډېر کوچنی ښکاري یوازې یوه کوټه ده پکې.
د همدې لپاره خو مې نیولی چې سم کور ته یې جوړ کړم میاش ورسته به لخیر سره وم نه پیژنی درې شرکتونه لرم مفتی ورته جوړوم.
خیر وسی انجینیر صاحب.
خنو د غلیس به واخلی او هر څه به تیار په بوجه کې کېدی، خولې به یم پې وګنډې، بیا لکان راځي یو بیسي پیشکی درکم کنه.
نه انجینیر صاحب دا څه وایې چې د کوژدې له جنجاله خلاصې بیا به حساب سره کوو، تر هغه کېدای شي چې نور څه دی هم په کار شي.
سمه ده، شکر دی چې تاسې وایي. هغه د راوړلو له جنجاله خو یې خلاص شوم.
مننه انجینیر صاحب،
زه نو ځم، ته به سودا تیاره کې.
څومره خاکساره سړی دی چې هېڅ قواره انجینیر ته نه ورته کېږي، ته به وایې د بېګا سبا نه لري.
دکاندار وروره، ته خو یو کیلو بوره او نیم کیلو شین چای راته وتله.
ولې ودی؟ هغه د کوزدې چای او بوره ټول خلاص وو.
ته کومې کوزدې؟
هغه د انجینیر صاحب د زوی چې وه، خامخا به یې تال مسای ونو.
دا څه وایې وروره؟ کوم انجینیر؟
ولې ته دا اوس د انجینیر صاحب له کوره راونه وتې؟
زه خو مې له خپله کوره راووتلم، او میړه مې هم معلم دی، زوی مې تېر کال دوبۍ ته د کار لپاره تللی دی. یوازې زه او میړه مې په دغه کور کې اوسېږو، ځکه چې کور هم یوه کوټه، یو تشناب او یو اشپزخانه لري.
نو دغلته خو انجینیر صاحب اوسېده.
وایي چې له موږ مخکې چا د دوو ورځو لپاره نیولی و، خو کډه یې ورته رانغله، ویل یې چې کور وړوکی دی، ګزاره مونه پکښې کېږي.
دا څه وایې؟
ولې دروغ درته وایم؟
هغه له ما نه بسته د کوزدې سودا یوړه او یوه روپۍ هم نه ده راکړې.
لکه چې غږ کې کړې وروره، پټک برابر سوی.
پټک د خلکو خدمتګار پروژه؟
دا څه وایې؟ لکه چې لیونی شو. اوسوپ یې وکړ، اوس څپ یې وکړم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغار، برای افغانپور، پوګمۍ او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 4410، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.